درنو اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم په سر کې پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې پورس پارلمان ته د مالی کال 2022-2023 لپاره د 9500 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې د بجټ خساره پکې 3590 ارب روپی اخوذل شوې ده. په دې بجټ کې د هیواد د دفاع لپاره د 1520 ارب روپو د اخوذل وړاندې شوې خو د دې په پرتله بیا د صحت د څانګې لپاره یوازې د 3500 ارب او د تعلیم لپاره د 109 ارب روپو د اخوذل وړاندې شوې ده. اقتصاد پوهان وای پاکستان د خپل کلنی بجټ زیاته برخه د وسلو په اخستلو لګوي او لدی عمله د هیواد د روغتیا تعلیم او نورو پرمختیایي چارو لپاره بیا ډیره کمه برخه بیلوي. اقتصاد پوهان دا هم وای چې په راتلونکي کال کې د پاکستان اقتصاد له ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ دی. د امریکا د کانګرس په ودانۍ باندې د 2023 کال د جنوري د شپږمې نیټې د برید پلټونکي کمیټې تیر ماښام په دې اړه خپله لومړنۍ ولسی اورونه کړې. په اورونه کې د دغې حملې ویډیوګانې او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د نږدې ملګرو مرکې هم مخودل شوې دي. او د بشري حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ په یو بل ریپورت کې ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په شمالي ولایت پنجشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او ځورولي چې ګواکې د دوی له مخالفې ډلې سره تړاو لري.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمی ورځ د 2022 کال د جون د میاشتې لسمنټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د جمعې په ورځ پارلمان ته د مالی کال 2022-2023 لپاره د 9500 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی چې د بجټ خساره پکې 3590 روپی اخوذل شوې ده. په دې اړه ورزو په اسلام آباد کې د ډیبی له خبریال الیاس خان صاحب سره خبرې کوو. الیاس خان صاحب، که زما غوري خبرونه ته ښه راغلاست، ستړي مشي. قربان الیاس خان صاحب، په بجټ کې حکومتي لګښتونه، دفاعي لګښتونه او دغه ډول د پراختیايي پروژو لپاره یا د ترقیاتي منصوبو لپاره څومره پیسې خودل شوې دي؟
جی مجاهد جواد صاحب، نن چې کوم بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شو د راتلونکي مالي کال لپاره د هغې کل تخمینه یا حجم 9500 ارب روپۍ اخوذل شوی دی چې پکې 3900 ارب روپۍ خساره ده. دې کې د دفاع لپاره 1530 ارب روپۍ اخوذل شوی دي، کم چې د تیر کال په پرتله دې کې 11% زیاتوالی راوستل شوی دی. اوس څنګه چې تاسو د پرمختیا د کارونو ذکر وکړو یا پی ایچ ڈی پی، نو هغې لپاره 2155 روپۍ اخوذل شوی دي چې پکې د وفاقي ترقیاتي منصوبو لپاره 2500 ارب روپۍ اخوذل شوی دي. او زه پتام اوریدونکو ته وایم چې دا د تیر کال په پرتله تیر کال د وفاق پی ایچ ڈی پی 900 ارب روپۍ وه. دې کې دا 9% کمی راوستل شوی دی. دغه رنګ صوبو ته چې کوم ترقیاتي بجټ ورکړی شوی دی هغه تقریبا 1420 ارب روپۍ دی، کم چې د تیر کال په پرتله هغې کې هم 14% کمی راوستل شوی دی. دغه رنګ د ټیکس وصولیانو چې کوم هدف راتلونکي کال لپاره ایف بی آر لپاره ایښودل شوی دی هغه 2500 ارب روپۍ دی، او په دې کې تقریبا 1000 ارب روپۍ دوی په ټیکسونو کې زیاتوالی راوستی دی د راتلونکي کال لپاره. د سخت کال لپاره دغه 6000 ارب روپۍ، خو څېړونکي دا وایي چې ټیکس زیاتره د دې اغیزې به په عام اودس باندې رسي، ولې چې کومې اسانتیاوې یا د آی ایم ایف سره دی کوم لوزنامه په کېږي د کور دپاره، په هغې کې د پیټرول او ډیزل بیې د وړاندې نه کاڼې شوي دي، د بجلۍ او د ګیس بیې به د یکم د راتلونکي میاشتې جولای ربی نیټې نه زیاتېږي، او دغه رنګ نور چې ټیکس کې څه هغې کې اسانتیاوې وي هغې کې به هم مرحلهوار هغې کې به خاتمه راځي کمولی به شي، نو د دغه اغیزې به په عام اولس باندې بیا رسي.
الیاس خان صاحب، تاسو د عامو خلکو یادونه وکړه، په دغه نوي بجټ کې عامو خلکو ته سمرات یا اسانتیای په پام کې نیول شوې دي او دغه ډول هغه ادارې چې خلکو ته تنخواګانې ورکوي د تنخواګانو په زیاتوالي باندې هم په دې اړه په دې بجټ کې څه راغلي دي او څنګه؟
جی مجاهد صاحب، دې کې د تنخواهدار د پاره یو د خوشخبری ده چې 15% د غیپ تنخواګانو کې زیاتوالی شوی دی. د وفاقي ملازمینو دا رنګ چې کم پینشنیان دي غي 15% کې زیاتوالی شوی دی. خو دا حکومت چې کله راغلو دوه میاشتې وړاندې نو 10% زیاتوالی د پینشن کې کړ، نو دا رنګ دا غي 15% شو. نو دا پاره خو دا پکې یو مثبت خبره ده. خو دې سره سره چې کم عام هغه دیاړی مار یا غریب خلک دی چې کم سرکاري نوکری نه لري یا خپل وړوکی روزګار کوي یا روزانه اجرت اخلي دیاړی کوي، دا هغوی لپاره دوی دا ویلي دي چې 40,000 نه چا کم د تنخواه وي یا آمدن وي نو هغوی ته به مونږ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې 2,000 روپۍ هر کورنۍ ته دغه یو ریلیف ورکوو. او که بیا هغه 2,000 روپو ته او ګرانۍ ته وکتل شي نو تیر کال د ګرانۍ شرح 13.3% پاتې شوې ده. نو آیا دغه ګرانۍ یا چې دا مخ په وړاندې روانه ده تیز او د بېټۍ بیې زیاتېږي، دوی په دغه 2,000 روپو باندې ګزاره وکړی شي که نه؟ دغه هغه ستونزې دي چې دغه به مخ راتلونکي کال کې مخ په وړاندې راځي چې د ګرانۍ دوی خو دا وایي چې دا به موږ 13.3% ته راکمو راتلونکي کال کې. او چې کوم د پاکستان اقتصاد دی او په هغه کې څنګه مونږ او خپل کتونکو ته چې هغه څه کم 40,000 ارب روپۍ خو د خسارې بجټ دی چې په هغه کې تقریبا 40,000 ارب روپۍ به ته په بیروني قرضو او دای په سود په شکل کې پرې کوي. باقي بیا عمده غال کېږي چې د ترقیاتي پروګرامونو لپاره تا سره بیا هغه عمره پیسې نه وي چې پای باندې ته د پرمختیا کارونه وکړي، سکولونه جوړ کړي، هسپتالونه جوړ کړي، سړکونه جوړ کړي، څه نوي صنعتونه ولګي. نو د هغې وجې نه د ملک صنعت هم چې کوم دی ستا چې کوم ایکسپورټس دي یا برآمدات دي هغه نه زیاتېږي. او که هغه لږ ډېر زیات هم شي نو ورسره ته زیاتره سیزونه چې پای کې خوراکي سیزونه هم شامل دي، هغه هم ته د بهر نه راغواړي چې پاکستان یو زرعي ملک دی او دلته کې 80% خلک زراعت سره تړلي دي. د دې باوجود مونږ د خوراکي تیل او د غنمو کورې سیزونه مونږ د بهر نه راغواړو.
یاس خان صدما پر روسي پښتنه هم تاسو ورته اشاره وکوله چې د پاکستان په اقتصادي ډګر کې تر ټولو کټه ستونزه ده هم د چکورنی او بهرنی زیاتې قرضې او زیات پورونه دي. په دغه نوی بجټ کې تاسو اشاره وکوله چې یو اندازه پیسې د دغه قرضونو خلاصولو ته یا واپس کولو ته هم ځنګړي شي دي او په ورته وخت کې سیډونکو داسې اندېښنه لري چې تر ټولو زیاتې پیسې د پاکستان دفاعي برخې یا پوځي برخې ته ورکړل شي دي. آیا لداسي حالات سره به د پاکستان اقتصاد پراتونکي کال سره ډول په دې اړالت بسیمه کې چېډونکو کوم نظر لري؟
جی مجاهد صاحب، اصل کې چې کوم د پاکستان اقتصاد دی د هغه حواله سره د سیرونکو دغه وینا ده چې تر کومه پورې دې کې پراخه اصلاحات نه وشي وي هغه پورې زموږ اقتصاد مخوړه نه نشي تله. دا به دغه رنګ د فایټینګ بس نن روس یا شپه تیره کا هر حکومت چې راشي فل ټایم پاس کوي او بل ته هغه مسائل ورپریږدي. څنګه چې دا حکومت دا وایي چې تیر حکومت مونږ ته دغه قرضې زیاتې کړې دي 40,000 ارب روپۍ او نور مسائل مونږ ته جوړ کړي دي، نو هغه رنګ اصلاحات نه کیږي چې په امیره طبقه باندې ته ټیکس ولګوه دا هغوی نه اصول ته هغه غریبانانو ته په هغې باندې کارونه وکړه یا د هغوی په ژوند کې څه اسانتیاوې راوله. نو دلته کې د بده مرغه چې کوم ریټیلرز دي اوس هم په دې بجټ کې تجویز دی وړاندیزونه دي چې دکانداران به مونږ ټیکس لاندې راولو یا چې کوم د ځمکو کاروبار کوونکي دي هغوی باندې به مونږ ټیکس لګوو. دغه مختلف ټیکسونه خو لګولي دي کوم په موبایل ټلیفونونو باندې یا غټ ګاډي د شپاړسو سی سی نه چې څوک دا غواړي هغه باندې ټیکسونه دوی چنده کړي دي او سنا اسانتیاوي هم ورکړي دي. هغه خاص کر چې کوم زری مشینری تر غواړي ټریکټر را غواړي تخم غنم او وجو دا د درآمد کولو باندې چې کوم ټیکس چوتې پکې ورکړی دی چې په دې باندې به 0% ټیکس وي. خو په مجموعي توګه خو ماغه تر کومې پورې چې دغه اصلاحات نه شوي او په هغې کې د ټولو نه مهمه خبره چې د بده مرغه فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې تر کومې پورې په هیواد کې بهرنۍ پانګونې نه کیږي نو هغه هیواد په اقتصادي توګه مخوړه نه شي تللی. او پاکستان یو بدقسمتي ده چې دلته کې بهرنۍ پانګونې نه شي برابر دي. موږ وګورو نو په د تیر کال په پرتله روان مالی کال کې تیر کال 2 بلین ډالر بارنه پنګونه په پاکستان کې شوې او روان مالی کال کې اگر اټام شو یو اشاریه 2.5 بلین ډالر تا نو تاسو باندې د استاد سنتونو مقولان دي نزي خلکو تر رضا نشي ملایوي دي او د خلکو جون کې به اگر انګه اسانتیا وین شي راته
ډیر زیاته مننه کور ودان لیا سان صاحب
مننه خوشاله
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا پر اپور کې مو وریدل چې پاکستان د خپل کلنی بجټ زیاته برخه په پوزي دګر یا د وسلو پر اخیستلو لګوي ولدي عمله دا د هوا د روغتیا تعلیم او نور پرمختیاي چارو لپاره بیا ډیره کمه برخه ځنګړې شوې ده. اقتصاد پوهان دا هم وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان اقتصاد له ګڼو چیلنجونو سره مخ کېدای شي. په دې اړه له سیمې څخه د لوی خبريال ارشد حسین یو راپور استولای. درنو قدر من اردن کوله تخنیکی ستونزې بخنه غواړو هڅه کوو چې پرتنو کو شو بو کې تاسو ته د ارشد حسین راپور تیار کو خو تر هغه مخکې په پاکستان کې د نوی مالکال لپاره د نوی بودجې ل اعلان سره خلک څه اندېښنه لري. آیا په داسې حال کې چې په نوی مالی بودیجه کې د پاکستان پاوست تر ټولو زیاتې پیسې ځانګړې شوې دي تعلیم پوهنې او دغه ډول د روغتیا ډګر ته ډېر کمې پیسې ځانګړې شوې دي او په پاکستان کې لمخ کې څخه ګرانی په ډیره زیاته کچه روانه ده. عام خلک په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د ډیوی خبریال هاشم علي په پیښور کې له یو شمېر خلکو سره غږېدلې او دایمه تر استولې دي.
دراتون کې مالیکال 2023 په بجټ کې د دفاع د سړیلو لپاره د 2023 روپو ته مختص کولو امکان دی. د تیر مالیکال په
نسبت یوه د غریبۍ لپاره د مزوري کو نه غوړي کیږي نه اورو کیږي
په پاکستان کې اکثر غاړې ولا سوالم او سیاست مدار دا بحث کوي چې دلته حکومت د دفاع پسند د تعلیم
چینی ګران دی ایس ګزارا به کې نه کیږي اوس دا غریب سړی لپاره ته به شو بس ایسم نه جوړیږي بس دومره غډي خپل خېډم پکې ساتلې نه شي اوس مکه بخا گزاره کې روز گزارم دومره غډو په دا سودا مودا یو بچت نه کیږي پکې بس دومره بس لږ خېډه بس ساتلې کیږي پکې په دې کې ارزانی و کی دی ارزانی کوي نه کم یو کینیو کرانه کوي ارزانه نه
زما عمران نوم دی په خور کې اوسې ګما او بجټ چیرې کنه ګرانه والی سره نو دا د غی خپل مفاد د لپاره پیش کی دا غی پکې پیدا د عوام لپاره هیڅ پیدا نشته پکې گرانی هو مخکې نو سم زیاته شوی دا بجټ سر به نورم زیاته شي دا بجټونه خو غی پیش کی هم د گرانی لپاره کوم گزارنه کې دا اوس خو بیخی نگیږي ا ور شي گراندی غوړی گراندی وړه گراندی نو بس دغه سلور 500 روپے پیدا کو غی ما خپل گزاره چلو نو بس وانان هم دغه نوکرې کړم وے خلق تعلیمونه کړي ادارې سو کرشکی چلی او سو پالشی کړي او خلق ته ملاوی کی نو کرے نو هغه په شپارس یا په پی سی
زوانو زیشان دې د ټول نامه سلام سلام نه بعد ورو داس حساب دې چې حالات ورس پر ورس خرابيږي او حقيقي نه وړي ګران شو تیل ګران شو ورو نه داس هر یو شی د وسو بار شو غریب سړی دې شی بالکل وس نه لري چې یار هغه معمولی شان شم دا وسی شغه والی او باقی بجټ خبره بجټ خدای دې موږ دا امید درو چې الله دې وکړي چې دوی داسې بجټ پیش کړي چې هغه د غریبانو په حق وي او هغه دې الله ول توفیق ورکړي چې دا ارزانی راولي او دا غریبانان چې دي کوم غریبانان چې وس نه لري هغه لپاره دا دې لپاره فائدمن ثابت شي ورور تر سو وسو پورې کوم بجټ پېښ شوی دی دوی سره خدای ارزان نه دراغلی ور سره ورځ یو مل وتر دی بهتر شوی نه دی او ور سره ورور کې ګرانی را روان دی او مالدار سړی مالدار کی یو غریب سړی تباہ دی
اما چې دوند د خسترمانو او چې د پردوس کاروبار کومه ته بوش دریش کاله نه زړه به نه خرصومه دریش تو کاونه یره جی چې ورسته ریګي نو غالي شو کیږي ورته نه راسي غریب سړی غر تباہ شو ټاټکی مو سره تباہ شو کار ملایوي کې نو کو کې یو کاچې ورو ده درنه کې پوه شو نو موږ ګډه سیوا ده هاي ده اورې موږ چې دې کې له بلو دې او کوم خان چې دا کم ناس دي د منډې فریاد کوړي ته کې له بلو ما هو با یا دې خان چې خان سره تسرب کوي د شو نو ګورو کنه نو هم ته خخ کار شي بیا او جی موږ چې دای شي خبري کنه سړی هر سړی بس خپل جاړي غریبانه مطلب دا شو کی تناس دي داګه تناس دي ادلو تناس دي بوش وي ډیر ډیر بکې دلا بالکل بکې دلا اوس بخینه کیږي نه کیږي الله دې خراب شي وي دي
درنو قدر من اردن کو په پاکستان باندې د نړیوالو پورونو په پاکستان کې د گرانی د اندازې زیاتوالی سره سره بیا هم د پاکستان د حکومت لخوا چې کومه نوې بودیجه یا بجټ اعلان شوی دی په دې کې تر ټولو زیاته برخه پوځي برخه ته ورکړل شوې ده او د وسلو اخیستلو ته ورکړل شوې ده. اقتصاد پوهان په دې اړه د پاکستان راتلونکي کال اقتصاد له سخت چیلنجونو سره مخ بولي. د ارشد حسین په راپور
پاکستان کے اکثر اقتصاد پوہان او سیاست مداران دا بحث کوي چې دلته حکومتونه د دفاع په څنګه د تعلیم او د صحت پر تله زیات پیسې خرچ کوي. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس کې د اقتصادي چارو سیړنکار شاهد محمود دیوتوای د پاکستان غټه مسله په دفاع لګښتونه نه دی بلکې د قرضو په بیرته واپس کولو کې زیات رقم خرج کیږي. نوموړی وای دا خبره سمه ده چې د دفاع په څنګه د پیسو په لګښت کې شفافیت نشته. دا پیسې څنګه او چرته خرج کیږي د دې سوالونو جوابونه چرته هم مخته نه دی راغلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې صرف ډیفنس ته هغه ورکول نه دی پکار. تعلیم ډیر ضروری دی، ریسرچ ډیر ضروری دی، صحت ډیر ضروری دی، صفا او بو ډیر ضروری دی. خو هغه کدارا چې بیا په معیار باندې توجه ورکړي، 75 سال نه موږ په معیار باندې چرته توجه نه ورکړي، موږ توجه په دې باندې ورکړي چې پیسې به خرج کوو، نور خلک کولی کوي نوکریانه ورکړو.
د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین دیو توای دراتونکو مالی کال 2022 درویشتم د بجټ ټول حجم 9.15 کرب روپے دی او دا د تیر مالی کال په مقابله کې 11% زیات دی. خاغلی طاهر امین زیاتوي وفاقي بجټ په درې مهمو برخو مشتمل وي چې پکې یو برخه د پرمختیايي کارونو لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د قرضو د بیرته واپس کولو لپاره مختص کیږي او په درېمه برخه کې د دفاع د څنګه لپاره رقم کې خودل کیږي.
په ډیفنس بجټ کټ کول دا خو به ډیر ګرانې بلدینه علاوه دوی سپریکیورمنت کړو او اوس په اخیری چې کوم د میټینګ شو د ای سی سی پاره کې 80 بلین دا فردر انکریز ورک او دا چې کوم دی د ډیفنس بجټ په اوټ ګوینګ فیسکل ایئر د پاره 1.45 ٹریلین دے اور داغی وجہ ہم داغ دا چزم کا اپریشنل کاسٹ چکم دے سے واشی وے دے اور دا سی دوی سے پروکیورمنٹ کر دی چھ داغی دا پارا را روان کل کے ہم دا دوی پروگرام دا دے چھ اپریشنل کاسٹ پر سیوائی اگا دا فاٹا پا دے چکم جنگ روان دے یا دا شدگرد سر اکم دا روان دے شان بلوچستان کے
دا پاکستان دا فوج پخوانے افسر او دا دفاعی چارو سی لنکار لیفٹنن جنرل ایٹر تلت مسود دیو توائی دا پاکستان دا ہند سر ہم اڑکے خراب دی او پہوا دنن ہم دا ترہگر حملوں لقبل امنیتی صورتحال خ نه دی. نوموړی وای نو داسې د پاکستان سره د دفاع او د امنیت په څنګه کې د پیسو خرچ کولو نه علاوه بل لار نشته.
کیا هم ډیفنس کو پر اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، تعلیم اور صحت کے اوپر، انفراسٹرکچر وغیرہ کے اوپر؟
هغه وای په پاکستان کې دا بحث روان دی چې دلته حکومتونه په دفاع زیاتې پیسې خرچ کوي، د تعلیم، صحت او انفراسټرکچر په خکولو باندې کمې پیسې لګول کیږي او هم دا لوی وجه ده چې پاکستان د نورو هیوادونو پرتله په اقتصادي توګه پر شا روان دی. د پاکستان اتحادی حکومت د دفاع په څنګه کې دا اضافه په داسې وخت کې کړې چې حکومت د بهرنۍ ادایګیانو د غیر معمولی بوج، درنې مالی او تجارتی خسارو سره مخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپې نرخ ورځ تر بل غورځيږي او د دې ترڅنګ حکومت په دې وروستو کې د تیلو په بیو کې هم زیاته اضافه راوستلې ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدر منوردونکو، د پاکستان په نوی بجټ یا بودیجې باندې نور راپورونه هم لرو، لکه څنګه چې وړاندې مو په راپورو کې واورېدل د هیواد د دفاع لپاره 1,520 عربو روپو د خود لوړاندې شوی دی، خو د دې په پرتله بیا د صحت د څانګې لپاره یوازې د 24 عربو او د تعلیم لپاره د 109 عربو روپو د خود لوړاندې شوی دی. په دې اړه په تیری خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام د پیښور د اقتصادي چمبرز یا کامرس چمبرز په خواني مشر زاهد شنواری سره خبرې کړې د مرکم په ګډه ورو.
وره داسې د جی چې دا بجټ هر کال راځي اول خو خبره دا جی چې کتا سو غره نو د دې اهمیت ځکه نشته چې بیا هر درې میاشتې پس یو بل ورکوټه منی بجټ راشي بیا چې دا کوم ټیکسونه په دې کې لګیدې دي هغه ختم شي یا نور ټیکسونه بیا ولګي نو یو خو د دې په بجټ باندې تفسیر نه مخې زدا خبره کول وړم چې د دې په وجه باندې مونږ کاروباري خلک دین ډېر زیات هغه تو قوت لرونه ځکه چې دا یو ټول کال د لپاره یو میزانیه نه ده بلکې څه ټایم هم چې دی کنه په دې کې تبدیلی راځي. دویمه خبره ده چې زمونږ د 13 درې څلور کالو کې ډېر مشکل سره مخامخ یو خو دغه د کورونا حکومت وبا وا د دې په وجه د سره سره بیا موږ چونکې خیبر پښتونخوا کې زمونږ خپل مشکلات دي نو په دې ملک کې زمونږ د کاروباري حالات چې وو دا 13 درې څلور کالو کې ډېر زیات خراب تیر شوی دی نو دینه پس مونږ خو دا ته وکول رل شي په دې بجټ کې باز زون دي کاروباري خلکو او تاجرانو پر سند گزارو پر پس نه سه داسې مراد به پکې چې هغه په وجه دي ته کوم تکلیف تیر شوی دی یا دوی ته کوم مشکلات او مخامخ دي چې هغه به پکې کم شي او اوس پرې چې کوم تقریر مونږ اوریدلې دی په اسمبلی کې نو په هغه کې اوس پرې مونږ څه داسې قسم اقدامات کتلی نه دي چې هغه په وجه باندې با زمونږ د سنتونو یا د کاروباري خلکو ته سر لیپ ملاو شي
کموازنه او کلشي په غربي نړۍ کې خاص کر په امریکا کې هم د کورونا په وخت باندې کاروباري چې کم خلک داږي تم مرسته ورکړل چې بي دي د عربونو ډالر موازنه کوم نش کېدل د امریکا او د پاکستان خو بیا هم د هر ملک تو بس مطابق د کاروباري خلکو سره مرسته کیږي په تیرو کلونو کې خبر پښتونخوا کې د ټولو زیات کاروبارونو غیزمن شوی دي اول ترخګري او بیا کورونا د وجې آیا د خبر پښتونخوا شبي د سوداګرو سره په ترجیحي بنیادونو باندې کوم سبسیډیز یا ټیکس بیکس یا نور مرسته شوی دي
اس قسم دا سه مرسته چې دی نه صوبای حکومت طرف نه شوی دی یا چې دا اوس کوم نن چې بجټ پیښ شو په زموږ په قومي اسمبلی کې نو هغه تقریر چې مونږ اوریدلې ده د دې صحیح تفصيلات خو چې بیا په بل ورځ به اخبارونو کې راځي نو بیا 50% چې دی په هغه کې پوره پته ولګي 50% دا یو تصویر تاسو لورکې دا تقریر چې دی په دې تقریر کې مونږ کتلې دي نو زیات په دې کې ټیکسونه لګیدلې دي او ډیر داسې سیزونه چې کوم مخکې هغه باندې ټیکسون او هغه زیات کړی دی او دې کې حکومت سره هیڅ سم نشته په لاس کې چې ورکړی شي حکومت کوشش دا دی چې څومره خلکو نه د ټیکسونو په شکل کې پیسې وستای شي نو په هغه تکل کې لګیا دي او پاکستان کې کوم انډایرکټ ټیکسز دي هغه عام عوام او غریبانو باندې دي هغه مخکې هم ډیر زیاتو اوس په دې کې دا ډایرکټ ټیکسونه هم ډیر زیات کړی دي او زه خو دې له هڅه رقم غړم چې په دې کې چې کوم مالدار طبقه دا یا پړغټ فارم هاوسز ولدي یا ګران ګران موبایلونو ولدي یا ګاډو ولدي هغه باندې پړغټو ګاډي دي هغه باندې ټیکس زیات کړی دی په دې سره سره زه دا وایم چې کوم انډستری او ټریډ سیزون په مشکل کې دی او دا هغه په وجه باندې کومه بغریبي ده بیروزګاری ده نو هغه هم ډیر زیات ضروری و چې د خلکو روزګار نه چلیږي نو بیا به ورسره مخکې د خلکو ته د رزق مکی یا د رزق ګټلو مکی هم ورکول به واړی نو هغه والے سره چې موږ حکومت ته دا مشوره ورکړې و چې په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پښتونخوا کې د بجټ داسې پیښ کړي چې خلک سرمایه گزاریو کې خلکو گروت شي خلکو اکانومي او چلیږي د خلکو کارونه او چلیږي نو هغه سره به حکومت ته ټیکسونه ملاو شي او خلکو ته روزګار هم ملاو هغه والے سره اوس کورې به دې کې صدا سه ګامونه چې موږ تللی نه دي
درنو اوردونکو لملتیا مومننه د وایس اف امریکا دی ودا و سمرازو د امریکا پورې تړلې وی مسلې ته چې د امریکا را کانګرس په ودانی باندې د 2021 کال د جنوري په شپږمه نیټه چې کوم بریچ شوی و د لارونکوونکو لخوانه په دی اړه د پلټنو کمیټې تیر ما خام په دی اړه ولسی اوریدنه کړي. لومړنی په اوریدنه کې د دغه حمله ویډیوګانې او پوښتنی ولسمشر ډانلډ ترامپ ته د نګدو ملګرو مرکه هم اخودل شوې دي. دغه اوریدنې ته زموږ همکار سمینه احسان ورغلې ده. سمینه احسان موږ سره د ویډیو لینک لار د محل ملګری شوې ده. سمینه جانې کډم غاوري خبرونه ته په خیر راغلی او په دې اړه کاوردونکو سره معلومات شریکي.
ډیر مننه مجاهد جواد صاحب ټولو اوریدونکو کتونکو ته زما طرف نه سلامونه او بالکل بیګاش په ناوخته تقریبا 7 بجې د کانګرس د کمیټې دغه اورونه شوې ده او په دې اورونه کې چې څنګه تاسو وي پخوانی صدر ترامپ ته نږدې ملګرو خپل بیانونه هم د ویډیو د بیانونو چې کوم ویډیو غانې وي هغه په کې خودلې شوې دي او نور تفصيلات هم خودلې شوې دي. په دې باندې یو ریپورت چې ما تیار کړی دی لاول دغه ریپورت ګورو بیا هم په دغه موضوع باندې نور تفصيل به تاسو ته وړاندې کوم.
سلام
دغه ویډیو غانې وړاندې نه ویل دل شوې. شپږ ډیموکراټانو او دوه ریپبلیکنز قانوندانانو د یو کال د اوږد تفتیش نورستو په 6 جنوري 2021 د کانګرس د حمله مقدمه د خلکو وړاندې کې خوده.
It was domestic enemy.
کوم خلکو چې په کانګرس حمله وکړه او پی آی محاصره کړو دا د عین دشمنانو چې د خلکو خوخه او د اقتدار د منتقلي عمل یې ودرول غوښتل او دوی دا هر څه د امریکا د صدر په ډاډ وکړه. د امریکا صدر د اقتدار د منتقلي عمل ودرول غوښتل چې د 260 کالو روان دی.
د وایټ هاوس پر خودونه یو هفته مخکې د هغه وخت سره ډونلډ ترامپ د دې حمله راپارولو په لړ کې د مواخیزه سره مخ شو. کانګرس دغه تفتیش کوونکو قانوندانانو چې په سونو مرکه او په زرګونو دستاویزات لیدلي وویل دوی به د ترامپ پر ضد دغه مقدمه مخ په وړاندې بوزي چې هغه د صدارت ځان سره ساتلو لپاره د یو پرتشدد کودتا منصوبه جوړ کړي او عملي کړي و. صدر ترامپ دا خلک راوغوښتل، راټول یې کړل او حملې ته یې راوپارول. تاسو به په 6 جنوري د سازش د پلانونو خبرونه هم اوریدلی وي، هغه سازش چې زموږ په قانون کې ورته په زوره د امریکا د حکومت غورځولو سازش ویل کیږي. دغه لومبنۍ اورونه کې توجه په تندرو ډلو، پراوډ بویز او اوت کیپرز باندې وه چې د 6 جنوري د حملو په تړاو کې د سازش کولو تورونه پی لګیدلې دي. فلمکار نیک کوېسټډ په هغه ورځ د دوی ډلو د فلمکارۍ په لړ کې خپل بیان ورکړو.
ما د هر څه ریکارډ کړل چې څنګه راغون خلک په مظاهره کوونکو، فساد خورونکو او بغاوت کوونکو کې بدل شول. زه د خلکو شمیرې، غصې او بې حرمتي حیران کړم.
خو د کانګرس ځینې ریپبلیکنز د وړاندې نوای د دې تفتیش نتایج غیر قانوني دي.
دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات سیاسي او کمترین قانوني کمیټه ده. د دې د ریپبلیکن جوړولو لپاره د مناسب عمل او د شخصي خلکو د سیاسي ویناګانو سرغړونه کړې.
خو د کمیټې په لټنې کونکي وای په راتلونکو سلورو نورو اورونو کې به دوی ثابت کړي چې ترامپ د انتخاباتو نتایج بدلولو لپاره یو منظمه او مرحله واره منصوبه جوړ کړې و. او په امریکا کې چې د منځنۍ مودې انتخابات کیدونکې دي نو د دې اورونې نتایج به مهمه وي.
دا د عین واضح سرغړونه وه. زما په ګومان دغه سړو او خزو قانون مات کړي او د الیکشن نتایج بدلولو کوشش کړي.
که څه هم د 6 جنوري دغه کمیټي سه قانوني حیثیت نه لري خو د انصاف وزارت ته د مقدمې چلولو وړاندیز کولای شي. په سپورې په دې لړ کې 225 کسان گرفتار کړای شوي دي. سمینا احسن، وایس اف امریکا،
واشنگتن ڈی سی. سمینا راپور مو واورید په دغه اوریدنه کې لکه څنګه چې د راپور په پیل کې یادونه مو کوله د ترامپ د کوم ملګرو خبري خبرې شوې او د چا یادونه پکې شوې ده.
په دغه اورونه کې د ویډیو د لارې چې کوم ویډیو پیغامونه ریکارډ کړی شوی وو ترامپ ته د نږدې ملګرو هغه وښودلی شو. په دې کې د صدر ترامپ لور آیوانکا ترامپ، د صدر ترامپ زوی ډونلډ ترامپ جونیئر او د صدر ترامپ زوم جیرد کوچنر چې کوم بیانونه وو هغه وښودلی شو. په دې کې په دغه بیانونو کې بیا د پخوانی اټارنی جنرل چې د صدر ترامپ په وخت کې اټارنی جنرل وو بل بار د هغه بیان هم وښودل شو. او بل بار په خپل بیان کې ویلی وو چې هغه صدر ترامپ ته د انتخاباتو نه پس ویلی وو چې صدر چې کم د په انتخاباتو کې د درغلو تورونه بیانای نو دا سم نه دی. او آیوانکا ترامپ هم په خپل بیان کې د بل بار د چې کومه تجزیا
قضیه ده نو هغه منلی ده دا وو او په دغه کمیټي کې به هم زخپل اوریدونکو کتونکو ته وایم چې دا د وو کسانو کانګرسنل یا د کانګرس د غړو کمیټي ده او په دې کې 15 کسان ډیموکراتس دي او 2 پکې ریپابلیکنز دي نو دغه صدر ترامپ ته نږدې ملګری وو چې په د هغوی بیګاش په دې لړکی خپل بیانونه ورکړي دي
او روسي پښتنه به د ما د نداوي چې بل اوریدنه به په دې اړه کله کیږي او په کانګرس کې دغه اوریدنې د حقوقي اړخ په اړه کلک معلومات ورکړي
نور اورونی چې کم دی یو خو بیگاش په شوا راتلونکو هفته کې یعنی د ګول پورز یو اورونه کې دونکې دا 14 جون باندې بیا د دینه پس بل اورونه چې کم ده هغه د شروع پورز دا په 15 جون باندې او دریم اورونه چې بل هفته کې دونکې دا هغه بیا د زیارت پورز باندې دا یعنی په 14 جون باندې دا او ډیموکراتس وایي چې هغه به راتلونکو سلور اورونو کې دا ثابت کړي چې صدر ترامپ چې کم د درغلې تورونه وو هغه سم نه وو او د صدر ترامپ د راپرولو د لاسه چې کم خلک کانګرس ودانی نه بهر پښپګم جنوري باندې راغون شوې وو نو هغه دغه حمله تبیا راوه سوال شو نو هغه دا خبره کوي قانوني حیثیت چې تاسو کم یاد کو نو د دې کمیټي هغه شانتي قانوني حیثیت نشته چې دا څه فیصله کولای شي د خپل پلټنو یا د اورونو نه پس خو دا ضرور ده چې دا د انصاف وزارت ته وړاندیزونه یا سپارښتنه کولای شي چې هغه په دې اورونه کې څه اوموندل ولی چې دغه کمیټي چې کم خبرونه یا کم ریپورتونه مخې ته راغل دي نو دوی څه د زرو نه زیات کسانو سره خبرې اترې کړې دي بیانونه ریکارډ کړې دي او یو لک سلويخت زرو نه زیات دستاویزاتو ته کتنه کړې ده نو د هغې نه پس دوی دغه خپل اورونه چې کم ده هغه د خلکو وړاندې خوده ده او دا بیګاش په چې کم اورونه وشو نو دا د امریکا په ټلویزیونونو باندې خودلې شوې و
ډیره زیاته مننه کور ودان سمینه
احسان تاسو ډیره مننه
درنو قدر منورونکو د وایس اف امریکا دی ودا وسم د افغانستان په اړه یو مهم راپور تر ازو چې د بشري حقوقو د څار ادارې یا ایچ آر ډبلیو نن د جمعې پورس په یو بل راپور کې ویل چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په شمالي ولایت پنشیر کې عام خلک په دې تور په غیر قانوني توګه نیولي او ځورولي چې ګواکې د دوی له مخالفه ډلې سره همکاري درلودله ل په همدې موضوع زموږ همکار منزه شهید د ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټ واچ لمشه حیدربار سره مرکه کړي په سر کې تری پختلی دي چې تاسو بخپل ورستي او ټویټونو کې په دې ټینګار کوي چې د طالبانو لپاره یوازې سرګندونی کافي نه دي نو تاسو سپارښتنی څه دي په دې اړه حیدربار په ځواب کې ویلي
Human Rights Watch has issued a statement this week.
د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په دې اونۍ کې بیان جاری کړی دی چې پکې مو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا څخه په افغانستان کې د روان د بشري بحران د مخنیوي په لړ کې د عملی ګامونو اخیستو غوښتنه کړې. موږ دا هم ویلي چې د نړۍ ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري سرغړونو غندنه کړې، خو دغه سرغړونو د طالبانو پر رویې کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. نو اوسې وخت چې سخت ګامونه واخیستل او د دغو ګامونو څخه یو ګام مو د امنیتي شورا څخه کم چې د سفری بندیزونو لیست کتنه کوي د هغوی مغوښتنه کړي چې ځینی هغه طالب مشران چې دا مهال د سفرونو څخه خوندونه اخلي او په جدي سرغړونو کې لاس لري په دې لیست کې ورواچي. په دې کې مو ځانګړي کسان نومولي چې د طالبانو د استخباراتو مشر او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وزیر شامل دي چې په لویو بشري سرغړونو کې لاس لري او د دوو نورو ګامونو غوښتنه مهم کړی ده چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال د افغانستان څخه د کتنه ده چې بشري حقوقو بحران ته پام واړوي او بل ګام دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول ته خپلواکه کتنه وشي ترڅو وپوهیږو چې د دوی کار اغیز لرونکی دی.
مرمن هدر بار د دې پښتنې په جواب کې چې د ملګرو ملتونو چارواکو افغانستان ته څو ځله سفرونه کړي له طالب چارواکو سره لیدلې خو د عمل په ډګر کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. تاسو له طالبانو سره د ملګرو ملتونو اړیکې څنګه ارزوي او تاسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رول څنګه ارزوي؟ هغه وایي
ملګری ملتونه دا مهال په افغانستان کې د سختو ننګونو سره مخ دي، ځکه چې طالبان ملګری ملتونه خپل کار ته نه پرېږدي او هغوی خپلو همکارانو ژوند ته هم خطر ویني. ګڼ شمېر افغان کارکوونکي په هیواد پرېښودو مجبوره شو، نو ملګرو ملتونو ته ډېره مشکله ده چې نوي کارکوونکي وګماري. او موږ ولیدل چې یوناما نوی مینډیټ لاسلیک کړی دی، خو نه پوهیږو چې هغوی دا مینډیټ سرته رسولی شي. نو د دغو ننګونو له کبله هم موږ غواړو چې د دوی د کار خپلواکه کتنه وشي او وکتل شي چې دوی کمو مرستو ته اړتیا لري.
د بشري حقوقو د څار د اداري مشر هیدر بار د دې پوښتنې په جواب کې چې ستاسو په اند د اوکراین جګړې او کړکیچ افغانستان د نړۍ لپاره غورځولې دی، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څومره مهم دی او تاسو د طالبانو د واک لاندې تر اوسه په افغانستان کې د کومو سرغړونو شاهدان یاست؟ هغه وویل
We're definitely concerned that the war in Ukraine has overshadowed the situation in Afghanistan.
موږ په دې اندېښمنه یو چې د اوکراین جګړې افغانستان تر ډیره د پام غورځولې. موږ غنو چې په افغانستان کې حالت ډیر جدي دی او ډيري پاملرنې ته اړتیا لري، او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زړه بوګنون کې دی او په ډیرو برخو کې دغه حالت لا په خرابېدو دی. تر ټولو بدترین حالت د خزو او جنکو دی، او د کال 1990 د بحران نورستو دا تر ټولو لوی بحران دی. د خزو د حقونو ترڅنګ د عدالت پرته د خلکو سزا کول او وجنې هم روان دي. په دې اړه د طالبانو هیڅوک حساب نه اخلي. موږ د خلکو د بيدرکه کېدو خبرونه وینو، همدغه شان په میډیا په ازادۍ او د بیان په ازادۍ بریدونه وینو. تاسو ولیدل چې هغه یوټیوبر ونیولای شو. موږ دا قضیه هم ثبت کړې دي چې د خلکو ځمکو باندې طالبانو په زور قبضه کړي، د خلکو د نسل او نسب په وړاندې هم د خلکو سره توپیری چلن شوی دی، او دغه شان په هزارګانو باندې بریدونه وینو. نو دا ټول ډېرې جدي مسلې دي چې موږ غواړو ملګرو ملتونو توجه ورته راواړو.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر منوردن کو لملتیامو یو نړی مننه دا وایس اف امریکا دی ودا. تاسو کولای سئ د وایس اف امریکا دی وی بیلا بیل خبرونه او مهم راپورونه د وایس اف امریکا پر وی پانا voa1news.com باندې هم وویني او واوري. درنو قدر منوردن کو لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې هم په دی اړه غن راپورونه موږ درلودل، بیا هم د پاکستان د بجټ د نوي بجټ یا نوي بودیجې په اړه یو راپور لرو. په داسې حال کې چې مرکزی حکومت نن قومي بجټ وړاندې کړی، اقتصاد پوهان وایي ملک اقتصاد لګاڼو چیلنجونو سره مخ دی چې په هغه کې حکومتي قرضې مخ په زیاتیدونکو اګرانی او نړیوال مالیاتي ادارې نه د پورونو ترلاسه کول او هم دغه ډول اقتصادي پرمختیاي هدف پوره کول پر روان بجټ کې یو مشکل دی. د دې ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له عمل خلکو ته اسانتیا ورکول هم یو غټ چیلنج دی، خو بیا هم امکان لري چې حکومت د اسانتیا سره سره داسې ګامونه واخلي چې په خلکو باندې دغه موجوده بوج نور هم زیات شي. په دې اړه د وایس اف امریکا دی وی خبريال ریاض حسین یو راپور استولای.
د پاکستان مرکزی حکومت د مالی کال 2022 او 23 د پاره قومي بجټ وړاندې کوي، خو اقتصادي پوهان وایي راتلونکي کال کې د پاکستان اقتصاد ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی. د وړاندې نه بهرنۍ قرضې زیات دي او د نورو پورونو ضرورت دی. ګرانی به نور هم زیات شي او د اقتصادي پرمختیا هدف پوره کول به ګران شي. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویډیو ته وایي په موجوده اقتصادي ستونزو کې بجټ وړاندې کول یو مشکل کار دی. پاکستان ته راتلونکي کال کې د 20 ارب ډالر ضرورت دی، ارب ڈالر قرضی واپس کول دی او 15 ارب ڈالر غیر ملکی زر مبادله ذخیره ته هم اړتیا لري، او دا رقم د نړیوال مارکیټ نه ترلاسه کول اسان کار نه دی.
کله پاکستان د ایم ایف سره ټاکس کامیاب شو، نو دا غی نه پس چکم دی مونږ په دې پوزیشن کې چې په انټرنیشنل مارکیټ کې بونډ ایشو کو سکوک بونډ یورو بونډ دا غی نه مونږ ته پیسې راشي. دا شند ایم ایف نه هم راشي، ورلد بینک، ای ڈی بی نه، نور ملټی لیټرل چکم دی راي نه هم راشي، او ورسره چکم فارن کمرشل لونز مونږالو نه هغه مونږ ته په خپل ټرمز باندې ملو شي. ادروایز دا ټول نه یو غټ چیلنج دی.
13 ورځ د پاکستان په اقتصادي جایزه رپورت کې ویلي شوی د پاکستان مجموعي قرضې 3.5 ارب روپیا ته زیاتی شوی او یوازې روان کال په 9 میاشتو کې 3.5 ارب روپیا پورونه اخستل شوی. په جایزه رپورت کې د اقتصادي پرمختیا هدف 15% مقرره کړی شوی او د شمیرنې اداره وایي په ملکی کچا د ګرانې شرع نږدې 14% ده. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد احمد بي ویډیو ته وایي دا وخت په پاکستان کې ګرانی پر ریکارډ کچا زیاته ده او د هغې وجه نړیوال زیات قیمتونه هم دي. خو دوی بیا وایي په پاکستان کې بیا دا ګرانی یو پد بشي ځکه چې د پاکستانی روپیه قیمت کمیږي او د نړیوالې ګرانې له امله داسې څرګندېږي چې راتلونکي کال کې به په پاکستان کې اقتصادي پرمختیا په قلاره شي.
دا د کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپیزٹ او د فیسکل ڈیپیزٹ دا ډیر زیات انتها باندې دي. دلته به داسې اقدامات کوي چې ډایرکټ ټیکسز طرف ته لاړ شي. هغه د پاره به اقدامات کوي د ایم ایف چې شرایط دي او هغه شرایط زمونږ خپل هم شرایط دي او قسم نه زمونږ ضرورت دي چې مونږ ټیکس بڑھاو کو بجټ خساره یا کم از کم پرایمری ڈیفیسٹ چې هغه کنټرول شي.
مرکزی بینک وایي دا وخت د بینک غیر ملکی زر مبادله ذخیره 9.5 ارب ډالر ده. خو د خزانه وزیر مفتا اسماعیل 13 ورځ ویلي چې د چین څخه به 2.3 ارب ډالر ډیر زر پاکستان ته منتقل شي. د پاکستان مرکزی حکومت په ورستو کې د سود شرح 14.5% ته زیاته کړې وه او د تیلو بیې 30% او د ګیس قیمتونه 35% زیات کړي. اقتصادي پوهان وایي د راتلونکي لومبه جولای څخه به د بجلی بیې هم 30% زیات شي او هم د دې له امله به په راتلونکي کال کې گرانی 40% ته رسیدو امکان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو قدم نردون کو دا وایس اف امریکا ڈیوا د ورزو بلوچستان ته له افغانستان سره ډیورنډ کرخې ته څیرمه د چمن په سرحدي خار کې د ویخ ځوانانو په نامه د مدني ټولنې په یو احتجاج کې له حکومت څخه یو شمیر ځانګړي غوښتنې شوې چې په غو کې د خوراکي توکو د بایو کنټرول په چمن کې د قبایلو ته اسانتیاوي برابر شي او دغه ډول د پښتنو په سیمو کې د ځنګلونو د سوځولو په اړه پلټنې وشي. په دې اړه نور حال له چمن څخه د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدي په دې راپور کې راستولی.
د ویش ځوانانو مدني ټولنې په اړه ته ځین لخوا په چمن سره د شارت احتجاجي لاروین او احتجاجي غونډه وسوه. د احتجاجي غونډې په مهال بخپل ویناو کې دغه مدني ټولنې د سازمان مشرانو او کارکونانو وویل چې حکومت پر چمن پول آباد ویشل سوي ځای قبایلو ته اسانتیا ورکولو په چپه د دوی مخته مشکلات جوړ کړي دي او پر لپسې په پښتانه وطن کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښې مخته را روانې دي. حکومت یو طرف ته دعوی کوي او عوام تور پیښ مشکلات د کمولو اقدامات کړي دي خو بل لور ته ګراني ورستر ابل مخ پر ځای ته روانه ده. د ویش ځوانانو سازمان مشر منور خان سګزي په دغه مهال ووي وایي ډیوا ته وویل
د دې ځنګل سبه زمر د عربو سالانه آمدن د دې شاوخوا مسلک ولس درکلی د دې خلک ذریعہ معاش وسوي د دې سوال جواب د چا سنست د دې انصاف غوښتن د پاره موږ راوتلی په بارډر باندې د چمن د شاریانو یوازنی یو ذریعہ معاش دی هغه د بارډر بیش باندې تک راتک د کزمر تاجر برادری د کزمر څل غړیان ورونه دي کزمر مسافر ورونه دي دا هغه سره چې یو ډیر تسدیل امیز رویا پر بارډر باندې روانه ده.
د مدني ټولنې یو په اړه غړي اسلام الله وویل پر چمن پوله ویشل سوي قبایل ته د حکومت پاکستان له خوا سخت مشکلات ورپیش دي.
اول پارډه کې راشتراډه او تیرسه په کمپیوټران کې راش دا خار اوړې لاس نشه په کارت بو دي راشه جوړ کړ په کس څخه سانسور دا راش کدی نو وغړي دا راش نه جوړي لاس کمپیوټر دې تا درې کې لکړي پر درې خلکو الهي پرار کمپیوټر باندې راش
کڅه هم د حکومتي چارواکو لوري د ویش ځوانانو پر دغه احتجاج باندې پسم دستي توګه صد رجامل مخته نه دی راغلی خو مخکې حکومتي چارواکو ویلي دي چې پر چمن پوله د هغه خلکو په ناقانونه توګه تګ راتګ کوي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. پر چمن پوله د سپین بولدک تذکره او د چمن کمپیوټر شاته کارت باندې د سیمې او قبایلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د ویش ځوانانو یو بل په اړه غړي ابو صادق ناراض وو چې پر پوله دغه قانوني اسناد لرونکو خلکو ته هم پر تګ راتګ کې مشکلات ورپیښ دي.
ار ورځ مور بچی سره ورکه ار ورځ ضرور ورور سره ورکه د پنځو منټو لار ده لیکن سبا ستب سره وان سي سار وخت پر وبه جب سره وان سي یو دولس بجوله به تکار بار لره سي دا سبر پر درې پر سلور روانې جو ما شام به ځان لره سي دا لا ته ټول وطن په مخ کې دي یا زموږ دا وای څو ګورمنټ لپاره د حکومت لپاره د ایس ګرانه مسله نه خو زموږ دا د غلط صدا دی پلان ته د پښتون افغان ولسی تزلیل شروع دی.
د مدني ټولنې پالن په داسې ورځ جاج کړی دی چې په پاکستان کې اوپاکي بودیجه هم نن پیښیږي. ماشو پوهان وایي پر بازو شیانو باندې د رایت ختمولو او نوي ټکسونو لګولو څخه به په دولت کې ګرانی کچه نور هم سیوا سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
درنو اردوونکو، د افغانستان په اړه هم یو راپور لرو. او وخت څېړونکو وایي که پاکستان په نړۍ کې د افغان طالبانو د وکالت نه لاس نه اخلي، نو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو، رسنیو، بشري حقونو او نورو لګول شویو بندیزونو په اړه به د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول کیږي. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال فرید شینواری په راپور کې اوري.
سیرون کی وای د جرمنی د بهرانه او چارو وزیر لخوا په اسلام آباد کې د طالبانو په حق لا ورکړ شوی بیان نه د خبره ثابتېږي چې دوی لا هم طالبان په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دي، او بلدا چې پاکستان د پاره هم په دې کې پیغام دی چې د طالبانو په اړه د خپل پالیسۍ او طبيعه کتنه وکړي. دوی وایي که پاکستان په نړۍ کې د طالبانو وکالت نه لاس نه اخلي، نو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو، رسنیو، بشري حقوقو او نورو لګول شو بندیزونو ملبه په پاکستان اچول کېدای شي.
دویم اړخ کور د بیاغنه هم خراب ده، هغه پاکستان د پرمانی لري څنګه د یورپا یا مطلب دا چې د جرمني وزیر ازي په پاکستان اسلام آباد کې طالبانو ته په کابل کې بیان هلته ډایرکشنی هغه د سیر طالب دسم شي. اغه وجه بنیادی دا ده چې ګورات پاکستان اتو انو میشتو کې ځکلنه په افغانستان کې طالبان غلي، د طالبانو د وکیل په فارم کې یا د طالبانو وکالت دنیا کې کوي هر وځه کې، نو دنیا هم پاکستان او د طالب په هغه کې تلې کې اچي.
سوره دی وړاندې د پاکستان په سفر راغلی د جرمني د خارجه چارو وزیر انالینا باربوک د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بلټو سره په غړا یو خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلی وو افغان طالبانو ته تا د نړۍ لخوا دغه واضح پیغام ورکول دي چې دوی په غلطه دي او طالبانو افغانستان په شا بوتلو. څېړونکو وایي په دغه بیان کې پاکستان د پاره هم واضح پیغام دی، او هغه دا چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ کولو نه ډډه وکړي.
دا خطه د هغوی دپاره سیاسي طور باندې ډېره زیاته هم ده. نو که دلته دغه شانتې څه کرایسیس راځي، نو زما خیال دا دی چې جرمني دا سوچ کوي چې په ما باندې ډېر واضحه دغې اثرات را روان دي، او که د حالات نور ګډوډېږي نو دا خو سوار لس زره تلي دي، خو زما خیال دا خلک سوار لس لکونه هم سیوا کېدی شي. که داسې حالت د جرمني په خپله حالاتو باندې بره ډېر ډېر د خپل هغې په دن نه چې کومه حالات دي په هغې باندې بره ډېر ډېر غټ اثرات راشي، نو دا زما خیال سره دا هغه واضحه موقف دی د جرمني چې دوی دا وایي چې به یې د افغانستان کې حالات ټیک کوي که نه ټیک کېږي، نو ګورې بیا به زمونږ نه یو قسم له دا الفاظ دي چې زمونږ نه به هم بیا ګیله نه کوي.
د جرمني خارجه چارو وزیر ویلی وو افغانستان کې جنکای د تعلیم نه محرومه ساتل کیږي، ټولنې نه د ښځو کردار ختم شو، په بے پلوه غاګونو باندې بندیز دی، او افغان طالبانو افغانستان په شا بوتلو.
اوس که موږ وګورو په دې حالاتو کې، نو که فور ایگزامپل دا حالات تر جاری وي، نو دوی به نور خپل د کم کوآپریشن چې دی، هیومینیټیرین اسیسټنس د غیر علاوه چې دی تسلیمه یې نه، خو بیا هم د دوی وزټس کیږي، ټورس کیږي، د خلکو سره ملاویږي، د خلکو سره ملاقاتونه کوي، ډېر دارې چې د دوی مارکیټ لیکویډیټي راغلې دا بله خبره، دا به په دوی باندې بیا بندیزونه لګي، او د هغه بندیزونه چې د هغې نه بغیر سوال نه پیدا کیږي چې د دوی حکومت بیا په افغانستان کې پس متنداز سره وچلي.
څېړونکي وایي د پاکستان لخوا د افغان طالبانو ملاتړ کول په دې وخت کې د زهر خوړلو برابر دی، ولې چې پاکستان په خپل نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د پور اخشتو هڅې کوي، او د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د څار نړیوالې ادارې FATF په خړ فهرست کې د کال 2013 نه شامل دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو
د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوه د اوکراین د روانې جګړې په اړه هم درته راپور لرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا غواړو تاسو ته په یاد کړو چې د وایس اف امریکا ډیوی دغه ټولې خپرونې او ټول پروګرامونه تاسو کولی شئ د وی او ای ډی ون نیوز ډاٹ کام تر نامه لاندې پر ویب پاڼه باندې وګورئ، ولولئ، او په ورته وخت کې تاسو کولی شئ د وی او ای ډیوی پاڼه پر فیسبوک باندې هم ځان سره خوښه کړئ او تل د ډیوی ګڼ پروګرامونه او راپورونه هلته هم کتلی شئ په ژوندۍ بڼه، او خپل تبصرې او کمنټ هم پرې کولی شئ. دغه ډول وایس آف امریکا ډیوه په نورو ټولنیزو رسنیو، یوټیوب، ټویټر او انسټاګرام باندې هم خپل اکاونټونه لري. له موږ سره ملګری شئ او د میلیونونو نورو مینوالو سره څنګ په څنګ د افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ په اړه وروستي راپورونه ځان خبر کړئ. بیا هم لملتیا مو مننه، لکه څنګه چې مو درسره ژمنه وکوله، ورزو د اوکراین روانې جګړې ته چې هم دغه نن رویټرز خبری ادارې خبر ورکړی چې اوکراین د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي ځواکونه یې په ختیځ سویردونیسک ښار کې د روانې سختې جګړې سره سره بیا هم خپل زایونه روسانو ته نه دی پریخي او کلک ولاړ دی. په ورته وخت کې اوکراینیان دا داوه هم کوي چې په جنوب کې ځینی زایونه له روسانو څخه نیولې هم دي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د اوکراین په ژپوریژیا کې هم پرمختګ شوی او د یرغلګرو پلانونه یې شنډ کړي دي، خو هغه نور په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. او په ورته وخت کې رویټرز خبري اداره وایي چې دوی هم په دې نه دي توانېدلي چې دغه ادعاوې په خپل واقع توګه تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپورټ کې.
اسوسییټډ پریس لیکلی د اوکراین پوز ویلی چې د کیف ځواکونو په دوامدار توګه په سویرو دونیسکی د روسانو مخنیولي او د روسانو هڅې په ټپه درولې دي. د اوکراین د پوز لوی درستیز د زیارت پنجشنبې په مخام ویلی یرغلګرو لخپلو اتوماتو وسلو او توپونو سره په سویرو دونیسکی عملیات ترسره کړي خو کامیاب شوي نه دي. جګړه لا روانه ده. هغه زیاته کړه اوکراینی ځواکونو توش کیوکا کلی باندې چې د سویرو دونیسک په شمال لویدیځ لمن کې پروت دی د روسانو یو برید په بریالیتوب سره په شاتم بولی. د لوهانسک سیمې والی چیرې چې سویرو دونیسک پروت دی د زیارت پنجشنبې په ورځ ویلي دي د ښار د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. سری هېډي په یو ټلګرام پوسټ کې ویلي روسي ځواکونه په گاونډي خار لسچنګ باندې راکټونه توغوي او داسې وسلې کاروي چې لکلکو کانکریټي دیوالونو څخه هم تیریږي. اوکرایني چارواکي وایي روسان په دغه خار باندې شپه او ورځ توغندي وروي او هڅه کوي چې د اوکراین د ختیځ د نیولو لپاره د مهم خار ونیسي. د اوکراین پوز ویلي روسانو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د دونیسک او لوهانسک تر شلو زیاتو خارونو باندې راکټونه ویشتي چې نه څلوېخت کورونه، ګڼې کارخونی، زراعتي ودانۍ او د اورګاډي او سټېشن پکې ویجاړ شوی دی. سویرو دونیسک او لسچنسک چې د سیورسکی دونیسک سین باندې پراته دي په لوهانسک ایالت کې له اوکراینیانو سره وروستي خارونه دي او روسیې نیول د خپل جګړې د مهمو اهدافو په توګه ګڼي. په جنوب کې چې روس په نیول شوي سیمه کې د خپل واک د غځولو لپاره خرسان او زپروژیا ته پام اړولی، خو د اوکراین د دفاع وزارت ویلي چې دوی په خرسان کې په ځوابي برید کې نوي ځایونه نیولي دي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د اوکراین په زپروژیا کې هم پرمختګ شوی او د یرغلګرو پلانونه یې شنډ کړي دي، خو هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. رویټرز په ژپوروژیا او خرسان کې د جګړې په ډګر باندې په خپل واقعه توګه د پرمختګونو په خلای نه دی کړی. په اوکراین باندې د روس د یرغل راهیسې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له هیواد څخه وتلي دي. بل پلو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خای د اشاره ورکړې وي چې اراده یې له اوکراین څخه د باندې هم خای وغځېږي. پوتین د ځوانو سوداګرو او پانګوالو یوې ډلې ته په ټی وی باندې د پښتنو ځوابونو په یو بحث کې وویل روس به پرې نږدي چې ترې کټاره تاوشي. هغه وویل دا امکان نه لري، تاسو پوهیږئ دا ناممکنه ده چې د روس په څیر له یو هیواد څخه دې کټاره یا دیوال تاوشي، او موږ قصد نه لرو چې داسې یوه کټاره جوړه کړو. مجاهد جواد، واشنگتن ڈی سی.
اندرونو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم ولسمشر جو بایدن تجارت یا پنشنبی پورز پدی بحث وکړ چې د موسمی بدلون یا ماحولیاتی بدلون سره د مبارزې او امریکا کې د گرین انرژي پیدا کولو ته ودا ورکولو منسوبه به د لاتین امریکا او کیریبین هیوادونو لپاره ګټورو دندو سبب وګرځي. خو چېرونکو وای چې د نوموړي ائیډیا یا سوچ او پدی باندې عمل کولو کې ډیر خندونه دي. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا اندغه راپور دته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د ځنګلونو وهل او د ځنګلونو ورونه د ماحولیاتي بدلون ستونزه نور هم زیاتوي چې د لاتینی امریکا او کیریبین هیوادونو ورسره مخ دي. مګر د ابو هوا کې دا بدلون یو موقع هم وړاندې کوي. همدې حال کې صدر بایدن د سرمشریزې غونډې ته وینا کې په تیلو ګیسو د انحصار کمولو وړاندیز وړاندې کړ.
کله چې زه د چاپیریال په اړه اورم زه فکر کوم نوکریانې یا جابونه ښه معاش ورکوونکي د اعلی معیار نوکری چې راتلونکي ګرین اکانومي ته زمنګ تک ګړندې کولو کې مرسته کوي او دوامداره وده ته لاره هواروي.
د امریکا په مشرۍ کې امریکاز ان لاس انجلس غونډه کې د سیمې په مسایلو چې پکې دوامدار اقتصادي وده، کډوالي، صحت او نور سیمایزو ستونزو باندې خبرو لپاره صدر بایدن د دریش امریکایي هیوادونو مشرانو ته هرکلی وایو. د هغه د ماحولیاتی پلان مقصد د پاکې انرژي یا گرین انرژي په برخه کې سرمایه کاری ته وده ورکول دي. سیډونکو وایي چې دا سوچ یا ایدیاز او حقيقي نتایجو ترمنځ اوګدل اړه ده.
زه فکر کوم چې دا سرمشریزه لکه څنګه مشتمله ده ډیر اعلانونه پکې شامل وي او تل هغه اعلانونه نه دي چې د سیمې لپاره په حقيقي پالیسیو او پرمختګونو کې بدل سوي وي.
دا اقدامات کېدل شي د برازیل د صدر جیر بولسونارو لخوا چې د ماحولیاتي بدلون په اړه شک لري خند سره مخ شي. د راپورونو لمخې د هغه په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د شرط په توګه د بایدن سره د دواړخیزې ناستې غوښتنه کړې.
موږ ټول هغه څه کوو چې موږ یې کولای شو د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره، د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره او همدارنګه د نړۍ د لوی ارادې سره برابرې درو د پاره. لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل کله چې د چاپیریال ایجنډا راځي موږ د نړۍ په سترګو کې یو مثال یو.
په مجموعي توګه دا سیمه د ماحولیاتي بدلون سره د مبارزې په ضرورت باندې پوهیږي. په ځانګړي توګه د کیریبین جزیرو هیوادونه چې د سمندر د سطحې د لوړېدو د سمدستي خطر سره مخ دي.
دا ښکارا روښانه ده چې حتی بې وزله هیوادونه باید په خپل وسایلو سرمایه کاری وکړي او که چېرې امریکا زموږ ملاتړ وکړي نو ډیره ښه ده.
سرمشریزه د جمعې په ورځ هم دوام لري. کله چې مشران به خپل توجه په یوې بلې سیمه ییزې مسلې کډوالۍ یا مهاجرت ته واړوي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
من آمد ام کشق فریاد کنن من آمد ام.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیا نه اوساتي.
ترنو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوی د خبرونه پراتونکو سیر شی بو کې پایترسیږي. په دې خبرونه کې پروډکشن کې موږ سره ملګری و عابد حسین او په تخنیک کې پیټ او واسکو له موږ سره ملتیا درلوده. لټولو یو نړۍ مننه. د دې خبرونه کوربه زه مجاهد جواد هم تر بلې خبرونه پوري له تاسو اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.